سلامونه په کابل کې شپږ بجې شوې. په رواني وسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو. په نیمروز ولایت کې د طالبانو او ایراني ځواکونو ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې او د دواړو هیوادونو چارواکو ویلي دي چې د نښتې د عواملو په اړه یې څېړنې پیل کړې دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل چې د کنګ په سرحدي ولسوالۍ کې په پرونۍ نښته کې له دواړو خواوو یو یو تن وژل شوی او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. د ښاغلي ټکور په وینا موضوع د دواړو هیوادونو تر مشرانو پورې رسیدلې ده. د ایران ایرنا خبري اژانس پرې راپور ورکړی چې په نښته کې د ایران دوه سرحدي سرتیری او یو طالب وسلوال وژل شوي دي. د فارس خبري اژانس تر راپور له مخې د دواړو هیوادونو سرحدي چارواکو د دې پیښې په اړه څېړنې پیل کړې دي. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په افغانستان کې شاوخوا 28.3 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او په دې ډله کې یوازې 6 میلیونه افغانان له قحطۍ څوګامه لرې دي. نن په نړۍ کې د لوږې پر وړاندې د مبارزې ورځ نمانځل کیږي. د 2020 کال د می 28مه د لوږې د پروژې ټولنې په ورځ په نړۍ کې د لوږې د لمانځه وړلو د ورځې په توګه ونومول شوه. د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو او د نورو نړیوالو مرستندویو موسسو چارواکي وایي چې اوسمهال د افغانستان خلک د تیرو څو لسیزو په پرتله له بېسارې لوږې او بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دي. د پیښو پر وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت چې طالبان یې اداره کوي وایي چې په تېره یوه میاشت کې د هیواد په کچه له 40 زیات کسان په طبیعي پیښو کې مړه شوي دي. د دې وزارت ویان شفیع الله رحیمي رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې د دې وزارت د ولایتي ادارو د راپورونو په حواله ویلي:
په تېره یوه میاشت کې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې بارانونه، سیلابونه، ګلۍ، د ځمکې ښویدنه او همدارنګه ځینې نورې پیښې رامنځته شوي. د دغو پیښو له امله زموږ 240 هیوادوال شهیدان، 540 ټپیان، 341 کورونه په نیمه او بشپړه توګه ویجاړ شوي.
د ښاغلي رحیمي په وینا د پیښو نږدې 60,000 جریبه ځمکه او باغونه او همداراز له 1,350 زیات څاروي هم له منځه وړي دي. نن د ترکیې خلک د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوهم پړاو کې رایه ورکوي. د انتخاباتو په دې پړاو کې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د شپږو سیاسي ګوندونو ګډ کاندید د خلکو د جمهوري پال ګوند مشر کمال قلیچدار اوغلو سیالي کوي. د مې په 14مه نیټه د ترکیې د انتخاباتو په لومړي پړاو کې 4 کاندیدانو ګډون کړی و او اردوغان او قلیچدار اوغلو دوهم پړاو ته ووتل. دوی دواړه د اکثریتو لازمو رایو په ګټلو بریالي نه شول او انتخابات دوهم پړاو ته لاړل. نه شپېته کلن اردوغان له 20 کلنو راهیسې په ترکیې کې واک چلوي. 40 کلن قلیچدار اوغلو ویلي چې که انتخابات وګټي نو د ښځو د حقونو د پیاوړتیا لپاره به کار وکړي او له سوریې راغلي پناه غوښتونکي به بیرته خپل هیواد ته واستوي. د جرمني دفاع وزارت وایي اوکراین له دې هیواده تر اوسټوله کروز توغندي چې شاوخوا 500 کیلومتره واټن ویشتلی شي غوښتي دي. د جرمني دفاع وزارت پرون د فرانکفورت الالګاینه سایتونګ پرسپاڼې د راپور د تایید ترڅنګ وویل جرمني دا غوښتنه 4 ورځې مخکې ترلاسه کړې خو د غوښتنې د جزئیاتو او اوکراین ته د دې توغندیو د احتمالي سپارلو په اړه یې له څه ویلو ډډه وکړه. که جرمني دا توغندي اوکراین ته ورکړي نو له برېټانیا وروسته به دوهم هیواد وي چې اوکراین ته لرې واټن ویشتونکي توغندي ورکوي. برېټانیا د روانې مې میاشتې په لومړیو کې په ښکاره ډول اوکراین ته د لرې واټن ویشتونکي کروز توغندي ورکړل. درنو اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل. په دې خپرونه کې به دا مطالب راسره واورئ. د طالبانو او ایراني پوځیانو ترمنځ د نیمروز ولایت په کنګ سرحدي ولسوالۍ کې پرون یو ځل بیا نښتې وشوې. په دې اړه د راپور ترڅنګ له یو شنونکي سره مرکه هم لرو.
د ملاقات له مخې، د سیاسي تعامل له مخې دا مشکل حل شي، ځکه چې د 1951 کال هلته قرارداد شتون لري.
د کاناډا حکومت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې له متحده عرب اماراتو سره یې د افغان کډوالو په خوندي لیک کې د اسانتیاوو د برابرولو هوکړه کړې. په نورو هیوادونو کې میشت افغانان هم ورته غوښتنه لري.
واضح تصمیم استقبال.
موږ د کاناډا د پریکړې هرکلی کوو چې افغان کډوال له متحده عربي اماراتو څخه کاناډا ته بیایي. په ورته وخت کې د کاناډا له دولت څخه هیله کوو چې د هغه افغان کډوالو حالت ته هم پام وکړي چې په پاکستان کې دي.
په خیبر پختونخوا ایالت کې د امنیتي ځواکونو پر یو کاروان په انتحاري برید کې درویشت پاکستانی سرتیري ټپیان شوي دي. د دې ترڅنګ چې په دې یو ساعت کې د لوبو له میدانه خبرونه درته لرو، نور مطالب هم شته راسره که راسره وی و به وری.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوسم راپورونه. د طالبانو او ایرانی پوځیانو ترمنځ د نیمروز ولایت په کنگ سرحدي ولسوالۍ کې پرون یو ځل بیا نښتې وشوې. ایرانی لوري د نښتې د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو له لورې امنیتي چارواکو د دو تنو د وژل کېدو او د یو شمېر کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړی. دا څویم ځل دی چې په کنگ کې دواړه خواوې نښتې کوي. په دې اړه جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د نیمروز ولایت په کانګ سرحدي ولسوالۍ کې د طالبانو او ایرانی پولیساتو ترمنځ نښته بېګا تر ناوخته پورې روانه وه. په دې جګړه کې دواړو لورو له درنو او سپکو وسلو کار اخیست. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت پرون جګړه تایید کړه او له دواړو لورو یې د تلفاتو خبر ورکړ. د دې وزارت ویاند عبدالنافع ټاکور له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل،
په نښته کې له دواړو خواوو یو تن وژل شوی او ګڼ شمېر نور هم ټپیان دي. موضوع د دواړو غاړو تر مشرانو رسیدلې ده. اوس وضعیت د کابو کېدو په حال کې دی. د یادونې وړ ده چې اسلامي امارت له هیچا سره د نښتو پلوي نه کوي.
ایرانی رسنیو هم د جګړې د پای ته رسېدو خبر ورکړی. سپاهي پاسداران ځواک ته د نږدې فارس خبری آژانس د راپور له مخې د دواړو هیوادونو سرحدي چارواکو د دې پیښې په اړه څېړنې پیل کړي. ایرانا خبری آژانس راپور ورکړی چې په دې نښته کې د ایران د سرحدي ځواکونو دوه سرتیري وژل شوي او دوه ملکي وګړي ټپیان دي. د ایرانا د راپور له مخې له جګړې وروسته په کانګو ولسوالۍ کې د میلاک سرحد تر بلې خبرتیا پورې تړل شوی دی. فارس خبری آژانس راپور ورکړی چې معلومه نه ده پرونۍ نښته د کومو کسانو ترمنځ شوي، خو د طالبانو تر ادارې لاندې باختر خبری آژانس بیا ویلي چې جګړه هغه مهال پیل شوه چې ایرانی سرتیرو د کانګ ولسوالۍ پر سیمو ډزې وکړې. باختر د دفاع وزارت د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې وایي د هرې ستونزې لپاره خبرې معقوله لاره ده او منفي اقدامات او د جګړې لپاره د پلمو لټول د یوه لوري په ګټه هم نه دي. سیمایزو سرچینو ازادۍ راډیو ته ویل چې جګړه پای ته رسیدلې ده. د سرچینو په وینا د افغانستان لوري ته د جګړې په ټپیانو کې لږ تر لږه درې مېرمنې او څلور ماشومان هم شامل دي. د نښتې عیني شاهدان وایي د دواړو خواوو ترمنځ جګړه درنه وه. د مرکز زرنج اوسیدونکي چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي ازادۍ راډیو ته وویل،
در بین ازیا درگیری
چندی د دوړو خواو ترمن جګړې څو ساعته دوام وکړه. ل درنو او سپکو وسلوې کار واخیست. ایرانی ځواکونو عمومي ځایونه لکه د زرنج خار په خانه هوایی دګر او د استوګنې کورونه پنه خکړل.
پرون په داسې حال کې چې په نیمروز کې جګړه لروانه و، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې د ایران له سفیر حسن کاظمی قومی سره وکتل. د وزارت په یو بیان کې په زمینی ډول یادونه کړې چې متقی او قومی د دواړو خواوو په همغږۍ د سرحد پر مدیریت ټینګار وکړ، خو په بیان کې د پرونی نښتې یادونه نه ده شوې. د هلمند سیند په اوبو کې د ایران د اوبخور په اړه د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی له توندو څرګندونو او په ځواب کې د طالبانو له توند غبرګون وروسته د لومړی ځل دی چې د طالبانو او ایران ځواکونه سره نښلي. خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو پر وروسته موده کې دواړو خواوو له دې مخکې څو ځلې نور هم په سرحد کې نښتې کړې دي.
د طالبانو او ایرانی سرحدي ځواکونو ترمنځ د پرونۍ نښتې په اړه مو وروستي جزئیات واورېدل. که څه هم دا جګړه پای ته رسېدلې ده، خو د راتلونکو احتمالي نښتو په اړه اندېښنې پر ځای پاتې دي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، ایران او پاکستان د طالبانو یوازینی مهم دوستان دي. خو کله دوی سره هم د طالبانو اړیکې ترینګلې شي، پایله به یې څه وي؟ احمد تکل په دې اړه د اقتصادي او سیاسي چارو له شنونکي ازرخ شافیزي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د طالبانو حکومت او ایران د خپلو لانجو د حل لپاره څه کولی شي.
کلونه په افغانستان کې جګړې وي، نور خلک د جګړې او د وینې ورکولو توان نه لري او همدارنګه ایران لپاره هم دا مناسبه نه ده چې داسې مسلحانه برخوردونه وکړي او جنگ ته ور ودانګي. افغانستان نو غواړي چې داسې یو کار وشي که وشي بیا خو مجبور چې وتپل شو ورباندې جګړه، مجبور دی چې خپل د وطن څخه دفاع وکړي، لکه چې د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان خلک خپل د هیواد څخه دفاع کړې دي. اما که چیرې دا منازعه یوازې د اوبو په خاطر وي، زموږ ترجیح دغه دی چې د مذاکراتو له مخې، د سیاسي تعامل له مخې دا مشکل حل شي، ځکه چې د 1950 کال هلته قرارداد شتون لري او قرارداد بالکل بشپړ او مفصل او جامع قرارداد دی. او که چیرې خپل منځ کې نه جوړېږي، بیا کېدای شي چې بین المللي حاکمیت چې په دغه حکله شتون لري د هغوی څخه ګټه پورته کړي. په هر صورت جګړه د ګاونډیتوب د مناسباتو د حل لار نه ده. او همدارنګه نن له نیکه مرغه مو داسې واورېدل په خبرونو کې چې د ایران خاص استازي افغانستان لپاره د موقت حکومت سرپرست وزیر د بهرنیو چارو وزیر ته ورغلی وو او خپل مذاکرات کړي وو. هیله ده چې دا مشکل حل شوی وي.
د هلمند د اوبو په سر لانجې وروسته اوس د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله نښتې به له ایران سره د طالبانو د حکومت پر اړیکو چې د افغانستان متحد مهم تجارتي متحد دی څه اغېز وکړي؟
که چیرې خدای مکړه دا نظامي برخوردونه وشي، لاری بندیگی او سوداگری او صنایع د افغانستان او د ایران سوداگری ته هم صدمه وردیگی. اما په نورمال توګه که چیرې داسې مناسبات خړپل هم وي، دواړه هیوادونه تر اوسه پورې دا اراده نه لري چې دا تجارت بند کړي، ځکه چې تجارت نه یوازې د افغانستان لپاره ضروري ده، بلکې په ایران لپاره هم دا دایره ګټوره ده، ځکه چې د هغوی مالدین بیا اوزګار پاتې کیږي او خپل د پانګونې چې د افغانستان لپاره یې کړي دي خپل د مارکیټ لپاره دا له لاسه ورکوي. افغانستان هم که چیرې دا د ایران څخه شیان را وارد نه کړي، بیا په افغانستان کې قحطي او ګراني پیدا کیږي. نو په دې خاطر باندې خدای مکړه که چیرې مسلحانه نښتي وشي، په هغه صورت کې بیا لارې بندیږي او تجارت خړپړ کیږي او تریخ حالت پیدا کیږي.
مننه حافظ صاحب. وروستۍ پوښتنه دا ده چې د طالبانو حکومت په سیمه کې دوه مهم متحدان لري چې یو پاکستان دی بل ایران. کله دوی سره اړیکې ترنګلې او خراب شي نو د طالبانو حکومت به یوازې پاتې نه شي؟
پاکستان او ایران دواړه د طالبانو سره ښه مناسبات ساتل په دا تیر شل میاشتو کې، که څه هم ایران وار وار ویلي دي چې دا زموږ ښه مراودات د رسمیت پیژندلو په معنا نه دي، اما په هر صورت دوی سفارت د افغانستان هم د طالبانو په واک کې ورکړي دي او د دوی سفیر په سطح په کابل کې هم د دوی سیاسي نمایندګۍ فعالیت لري. نو دوی سره مناسبات خړپړ کېدل او په عین زمان کې پاکستان سره مناسبات کېدل، که چیرې دغسې طرحه شتون ولري او داسې منازعات رامنځته شي، دا د افغانستان د خلکو په ګټه نه دي، ځکه چې هم په ایران کې هم په پاکستان کې ډېر افغان مهاجر میشته دي او دا خلک لالهان دلته سیاسي پناه لپاره ورغلي دي، هلته یا د غریبي لپاره د مهاجر کاریګر په حیث هلته ورغلي دي او دوی په اجباري توګه د هغه دواړو هیوادونو څخه ایستل کیږي. او افغانستان پرته له دې هم د اوزګاري او د بیکاري کچه ډېره لوړه ده، فقر بیداد کوي. نو نوی مهاجر هم که چیرې ورزیات شي، مشکلات د افغانستان لا پسې زیاتیږي، فقر زیاتیږي، بیروزګاري زیاتیږي او عمومي مشکلات تر اجتماعي انفجاره پورې مخته ځي. نو په دې خاطر باندې ښه به دا وي چې خپل ګاونډیو سره مناسبات دوستانه وساتل شي. او اما پاکستان سره داسې نښو نشاني نشته دی چې مناسبات خراب کړي، که هم کله ناکله نښتي کیږي، اما د لوړ کچ د دولت په سطح دا نه دي شوي تر اوسه او د دوی عمومي لحن دوستانه دی تر ډېره بریده پورې. او حتی وزارت خارجه د پاکستان د طالبانو په استازیتوب په بین المللي محافلو کې هغوی لپاره لابي کوي، کار کوي او ورته وایي چې طالبانو سره تعامل وساتئ، دا د دنیا په ګټه دي.
د اقتصادي او سیاسي چارو او شنن کې ازرخ شافیزی و چې د طالبانو او ایرانی حکومت پوځیانو ترمنځ نښتي پاړې خبرې کولې.
ازادي رادیو .com
د کاناډا حکومت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې له متحده عربي اماراتو سره یې د افغان کډوالو په خوندي لیک کې د اسانتیاوو د برابرولو هوکړه کړې. په دې اعلامیه کې د کاناډا د کډوالۍ او تابعیت وزیر له قوله ویل شوی چې کاناډا په دې هیواد کې د لږ تر لږه 40,000 زیانمنونکو افغانانو د بیا میشتیدنې په برخه کې خپلو ژمنو ته هوډمن دی، خو یو شمېر افغان کډوال چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي لا هم په دې تمه دي چې کاناډا ته ولیږل شي. جزئیات په دې راپور کې.
د کاناډا حکومت په یو اعلامیه کې چې د جمعې په شپه ناوخته د دې هیواد پر وبپاڼه خپره شوه ویلي چې یاد هیواد له متحده عربي اماراتو سره د هغو زر افغان کډوالو په خوندي لیکت کې د اسانتیاوو د برابرولو هوکړه کړې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته متحده عربي اماراتو ته کډوال شوي دي. په دې اعلامیه کې راغلي چې د 650 زیات افغان کډوال د جمعې په ورځ د یادو هیوادونو ګډې همکارۍ پر بنسټ د متحده عربي اماراتو څخه کاناډا هیواد ته لیږدول شوي. بیا د اعلامیه کې د کاناډا د کډوالۍ او طبیعت وزیر شان فریسل له قوله ویل شوي د دوی دولت ژمن دی چې د روان میلادي کال تر پایه به لږ تر لږه 40,000 زیانمنونکي افغانان په دې هیواد کې بیا میشت کړي او تر اوسه نږدې 2,000 افغانان میشت شوي دي. موږ غوښتل په دې اړه هغو افغان کډوالو سره وغږیږو چې د متحده عربي اماراتو په ابوظبي کم کې کاناډا ته د تلو په تمه دي، خو دوی موږ سره له خبرو کولو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې هم یو شمېر افغان کډوال چې په کاناډا هیواد کې د پناه غوښتنې کیسونه لري وایي چې په کارونو کې پرمختګ نشته او دوی اوس هم د هیواد ته د تلو په انتظار دي. یو له دغو افغان کډوالو څخه فردي نومیږي چې کاناډا ته د پناه غوښتنې کیس لري او له دوو کلونو راهیسې په دې تمه دی چې یاد هیواد ته ولاړ شي.
موږ د کاناډا د پریکړې هرکلی کوو چې افغان کډوال له متحده عربي اماراتو څخه کاناډا ته بیایي. په ورته وخت کې د کاناډا له دولت څخه هیله کوو چې د هغه افغان کډوالو حالت ته هم پام وکړي چې په پاکستان کې دي، ځکه دلته اقتصادي وضعیت ناهیلی کوونکی دی او زموږ ماشومان دلته ښه راتلونکی نه لري.
د دې ترڅنګ د ښځو د حقونو یوه فعاله کریمه رحیم هم چې په افغانستان کې د دې بهیر د پیل په تمه ده د کاناډا له دې پریکړې هرکلی کوي، خو وایي چې دا هیواد باید هغه کسانو ته لومړیتوب ورکړي چې په افغانستان کې دي او ژوند یې له ګواښ سره مخ دی.
زما غوښتنه دا ده چې د متحده عربي اماراتو تر څنګ دي د هغو افغانانو د لیږد بهیر هم پیل شي چې د افغانستان دننه دي او نومونه یې په لیستونو کې دي. دوی دې له خپلو کورنیو سره ولیږدول شي، ځکه دلته وضعیت خراب ده، کار او امنیت نشته. مدني فعالان، خبریالان، د پخواني نظام چارواکي او سرتیري چې له ګواښ سره مخ دي او نومونه یې په لیستونو کې دي باید ژر تر ژره ولیږدول شي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته زیات شمېر افغانانو کډوالۍ ته مخه کړه او اوس په نورو په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو کې خپل مقصد هیواد ته د تلو په تمه دي.
د مزار شریف ځینې اوسیدونکي وایي چې حضرت علي ته د منصوبې روضې ودانۍ ځینې برخې ویجاړې شوې او دوی یې په اړه اندېښمن دي. دوی وایي د روضې د ودانۍ د ځینو برخو د بیا رغونې چارې چې د تیر جمهوري نظام پر مهال روانې وې اوس درول شوې. د روضې فرهنګي مسؤول عتیق الله انصاري هم دا مني چې د روضې د ودانۍ د بیا رغونې پروګرام د بودیجې د نه تخصیص له امله په ټپه درېدلی. په دې اړه راپور د مزار شریف ته یو اوسیدونکي په غږ پیلې کې.
در دوران جمهوریت هم کار جریان داشت، وقتی که حکومت تغییر کرد کار فعلا نمیکنند.
نقیب الله د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدون کیدی وای په مزار شریف کې د حضرت علي د روضې شریف دی ودانۍ د ځینو ویجاړې شویو برخو د بیا رغونې چارې په ټپه ولاړې دي. نوموړي په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو حکومت باید د روضې د بیا رغونې ته پاملرنه وکړي.
تخریبات وجود داره؟
ځینې ځایونو کې تخریبونه شته او زه مبارک او مقدس ځای دی، د لیدنې ځای دی. اوس مهال کار ورباندې جریان نه لري. زه د مزار شریف د اوسیدونکي په څیر د اسلامي امارت له حکومته هیله کوم چې په دې برخه کې کار وکړي. هغه ځایونه چې تخریب شوي هغه دې جوړ کړي. ځینې ځایونو کې چې کاشیان لوېدلي هغه باندې باید کار وشي.
د مزار شریف یو بل اوسیدونکی هم چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي ورته اندېښنې لري.
د روضې شریف ځینې برخې درس شوي دي، کار یې هم اوس ولاړ دی. وګړو دا بیا له سره جوړ کړي، ځکه هر ورځ درځونه ډېری دي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د بلخ ولایت اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلینو نظر هم ولرو، خو د ریاست اطلاعات عامر عطا محمد ساهودی راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د روضې شریف فرهنګي مسؤول عتیق الله انصاري دا تاییدوي چې د روضې د ودانۍ د بیا رغونې پروګرام د بودیجې د نه تخصیص له امله په ټپه درېدلی دی. د ازادي راډیو ته وویل
د روضې مبارک هیڅ ځای نه دی تخریب شوی. غیر له دې چې هغه ځایونه چې د پخوا راهیسې تخریب پاتې وو، د بودیجې د کموالي له امله تر اوسه یې کارونه پاتې دي.
د زیاته کړه هڅې روانې دي چې د روضې شریفې د بیا رغونې چارې بیرته پیل شي. مزار شریف ښار د نفوس او مساحت له مخې د افغانستان په شمال کې تر ټولو لوی ښار دی. د دې ښار شهرت تر ډیره د مسلمانانو څلورم خلیفه حضرت علي ته منسوب دی. هر کال په زرګونه مسلمانان مزار شریف ته د روضې شریف د لیدلو لپاره ورځي، او د طالبانو له واکمنۍ مخکې به د نوي لمریز کال په لومړۍ ورځو د جنډې د پورته کولو تر ټولو لوی مراسم هم دلته ترسره کېدل چې د جمهوري نظام لوړپوري دولتي چارواکي به هم پکې ګډون کاوه، خو اوس دوه کاله کېږي چې دا مراسم نشته.
په خیبر پښتونخوا ایالت کې د امنیتي ځواکونو پر یو کاروان په انتحاري برید کې درویش پاکستانی سرتیری ټپیان شوی دی. دا برید پرون سهار په هټیاله نومې سیمه کې وشو. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. بلخوا پاکستانی چارواکو پرون وویل چې د دې هیواد په شمال کې د واورې د ښویېدو پیښه کې لږ تر لږه 11 کسان مړه شوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د خیبر پښتونخوا د ډیره اسماعیل خان سیمې استخباراتي چارواکو چې نه غواړي نمونه یې په راپور کې واخیستل شي، د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته وویل چې په دې سیمه کې د امنیتي ځواکونو د موټرو پر کاروان د یو انتحاري برید په نتیجه کې درویشت پاکستانی سرتیری ټپیان شوي. دا برید پرون سهار په هټیاله نومې سیمه کې په داسې حال کې وشو چې پر موټر سایکل سپاره بریدګر ځان د امنیتي ځواکونو د کتار په منځ کې والوزاوه. د چارواکو په وینا دا کاروان له ډیره اسماعیل خان څخه د جنوبي وزیرستان پر لور په حرکت کیو. چارواکي هم درځوي چې ټپي شوی سرتیری د سیمه پوځي روغتون ته بيول شوی او په سیمه کې د پلټنې عملیات روان دي. د دې حمله مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلای، خو له دې مخکې دا ډول حمله د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پی وسلوالو کړی. له دې مخکې د روانې میاشتې په 14مه د دریو سرتیرو په ګډون څلور کسان د شمالي وزیرستان په دته خېلو سیمه کې په یو انتحاري حمله کې وژل شوی وو، او له هغه مخکې د فبروري په 11مه د کجورې پوستې ته نږدې پر هغه پوځي کاروان انتحاري برید وشو چې د سیمې د تیلو د یو شرکت امنیت نیولی و. په دې برید کې درې تنه مړه او 22 نور ټپیان شول. دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی چارواکو پرون د دې هیواد په شمال کې د چین سرحد ته نږدې د واورې د ښویېدو یا برف کوچ په پیښه کې د 11 کسانو د مړینې خبر ورکړ. د جرمني د خبري اژانس ډي پي اي د راپور له مخې دا پیښه د ګلګیټ بلتستان په آستوره نومې سیمه کې هغه مهال وشوه چې یو شمېر شپانه د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د سفر په حال کې وو. د پاکستان د توریزم د پولیسو ویان زیارت علی اژانس ته ویلي چې پیښه پرون سهار وشوه، او په 11 مړو کې درې ښځې هم شاملې دي. د نوموړي په وینا په برف کوچ کې 12 نور کسان هم ټپیان شوي. د زیارت علی په وینا له خرابې هوا سره سره په سیمه کې د ژغورنې لپاره عملیات روان دي، ځکه د پیښې پر مهال 43 تنه شپانه له خپلو کورنیو سره د سفر په حال کې وو، او تر اوسه معلومه نه ده چې ماشومان هم په دې ډله کې شته که نه. په دې سیمه کې دا برف کوچ د درنو واورو له ورېدو وروسته راغلی چې د څارونکو په نظر علت یې اقلیمي بدلون دی.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم څو نور راپورونه. عارف کریمی هغه افغان کاس او ژورنالیست دی چې له خپلې کډوالۍ څخه موده وروسته یې د جرمني په برلین کې په بارټ کالج کې د افغانستان د پرونی خندا یا مسکا په نوم خپل د عکسونو نندارتون جوړ کړ. کریمی یو له هغو څو ژورنالیستانو څخه دی چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو یو کال وروسته یې هم د رسنیو د کار په هدف د افغانستان بیلابیلو ولایتونو ته سفرونه وکړل. جزئیات په دې راپور کې.
عکسایی که ما گرفتم از طریق خبرگزاری فرانسه در نیویورک تایمز، واشنگتن پست، سایت های سی ان ان، گاردین، لومون، اشپیگل به چاپ رسیده.
دای د هرات پانتون زده کریال دی. عارف کریمی د ژورنالیزم له پوهنځی فارغ شوی، او د ژورنالیزم په برخه کې رسمي کار د مسلې په دوران کې آن په لومړی سیمستر کې پیل کړ. کریمی خپل لومړنی کار د هرات ولایت له صدای جوانان رادیو سره پیل کړ. د 2013 کال راهیسې تر څو چې له افغانستان څخه جرمني ته ولاړ، فرانسې خبری آژانس سره د ویډیوګرافر او عکاسۍ دنده درلوده.
بعد از اینکه حکومت جمهوری در افغانستان سقوط کرد و طالبان
ورسته له هغه چې جمهوریت دولت سقوط شو او طالبان د حکومت چارې په لاس کې واخیستې بیا مې هم د خبريالي کارت دوام ورکړ. د خبرګزاري فرانسې سره د افغانستان په بیلابیلو ډیرو خارونو ته مې سفرونه وکړل او څو راپورونه مې جوړ کړل. مهم او اغیزناک راپور نو چې نړیوالې ټولنې پام یې راواړو
توانست توجه جامعه جهانی را به افغانستان جلب کنه.
د افغانستان په لویدیز ولایتونو کې وچکالی او په بادغیز ولایت کې د بې وزلۍ له امله د پیسو په بدل کې د نجونو پلورل هغه راپورونه و چې عارف کریمی او د هغه د ملګرو لخوا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال چمتو شوي وو. عارف کریمی وایي دغه راپورونو ډیره اغیز کړې وه. په دې وروستیو اونیو کې د عارف کریمی شل عکسونه چې په افغانستان کې اخیستل شوي وو د برلین په بارډ کالج کې نندارې ته وړاندې کړل شو. دی وایي د نندارې نوم د افغانستان د پرون خندا وه، خو موخه یې ترې په تیره کې د افغانانو د خوښیو، آزادۍ، مسکا او د ژوند د نورو بېلابېلو مثبتو اړخونو خپرول وو. د عارفی په خبره د عکسونو دا ننداره د پوهنتون محصلینو او استادانو ته د افغانستان په اړه متفاوت نظر ورکړ. عارفی کریمی د کډوالۍ د اغیز په اړه وایي
انسان پر روحی روانی لحاظ یا هم د کار اړخ اغیزمن کوي او بې له شکه چې کومه هم اغیز کړی دی. زه هیله لرم چې دا بدلونونه به ډېر ژر پای ومومي او زه وشم کولی په خپل هیواد کې عادي ژوند ته دوام ورکړم. هغه هیواد کې مې چې ژوند کوو بېرته واوړم،
کشور کې زندگی مې کوم، پس برګردم.
که څه هم عارف کریمی یوازنی خبریال نه دی چې د طالبان له راتګ وروسته له هیواد څخه وتلو ته اړ شوی، خو د هغو خبریالانو له ډلې دی چې هڅه کوي د کډوالۍ ننګونو په خپل کاري ډګر کې په نوي کاري فرصتونه بدل کړي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په نورستان کې چارواکي وایي چې د یاد ولایت په وانټ وایګل ولسوالۍ کې د یوې ناچاو د مرمۍ د چاودنې له امله دوه ماشومان وژل شوي او یو ټپي شوی دی. په دې اړه راپور لرو چې له یوې خبرتیا وروسته به یې واورئ.
د نړۍ زیاتو خبرونو او راسپانو د بشري حقونو د دوو ډلو پر تازه راپور تبصرې خبرې کړې چې پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونه یې غندلي دي. د امریکا لس انجلس ټایمز رسپانې په دې باب لیکلي چې د بخښنې نړیوال سازمان او د عدالت نړیوال کمیسیون د جمعې په ورځ په خپل
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اتزر ته زره خال کې
د زیان غالو شخ
پنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسې
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر خل د آزادۍ راډیو نه زګړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال کار چغلې نو ما د آزادۍ راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
درنو اوریدونکو ازادي راډیو ته غواګیاست. ازادي راډیو خبرونه د سهار له شپږو بجو او بیرته د سهار تر شپږو بجو پورې اوریدلی شئ. متاسفانه د تخنیکي ستونزو له امله راپور پلی نه شو. هڅه کوو چې له نورستان څخه راغلی راپور درته پلی کړو. اوس هم یو لنډ دما او لږ وروسته به راپور پلی شي.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
په نورستان کې د سرپرست حکومت مسولین وایي د جمعې ورځې مازیګر ناوخته د یاد ولایت وانت ویګل ولسوالۍ په لری پرته سیمه چامګل کې ماشومانو په یو پخوانۍ او ناچاو د مرمۍ لوبې کولې چې پرې چاودنه کړې او پکې دریو تنو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. د نورستان د والی ویان سیف الدین لټون د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د پیښې په اړه وویل.
د نورستان ولایت د وانت وایګل ولسوالۍ د چامګل په دره کې د ناچاو د توکو د چاودنې له امله دوه تنو ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. یو تن بل ټپي دی. ټپي په خپل وخت درملنې لپاره اړوند روغتیایي مرکز ته رسېدلی دی.
په نورستان کې د عامې روغتیا په برخه کې د سیوډن همکارې مؤسسې مشر ډاکټر محمد فاروق سحاق وایي په چاودنه کې یوه جینۍ او یو هلک وژل شوي او یو جینۍ ټپي حالت کې د خپلې کورنۍ لخوا د اسدآباد مرکزی روغتون ته رسول شوې ده. په وینا چې روغتي حالات د ډاډ وړ دي. له تیرو جنگونو د هیواد په بیلابیلو برخو کې په زیاته اندازه ناچاو دي. مینونه د ډول ډول وسلو مرمۍ او سرګلولې پاتې دي چې ډېری وختونه د چاودنې له امله ولسي وګړو او په ځانګړي ډول ماشومانو ته مرګ ژوبله رسېږي.
رنو اوریدونکو شپږ بجې او دیرش دقیقې شو. مخکې دې چې لاړ شو د لوبو له میدانه خبرونه واورو د خبرنو لنډیز. په نیمروز ولایت کې د طالبانو او ایراني ځواکونو ترمنځ جګړه پای ته رسېدلې او د دواړو هیوادونو چارواکو ویلي دي چې د نښتې د عواملو په اړه یې څېړنې پیل کړې دي. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور ازادي راډیو ته وویل چې د کنګ په سرحدي ولسوالۍ کې په پرونۍ نښته کې له دواړو خواوو یو یو تن وژل شوی او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. د ښاغلي ټکور په وینا موضوع د دواړو هیوادونو تر مشرانو پورې رسېدلې. د ایران ایرنا خبري اژانس بیا راپور ورکړی چې په نښته کې د ایران دوه سرحدي سرتیري او یو طالب وسلوال وژل شوي دي. د فارس خبري اژانس تر راپور له مخې د دواړو هیوادونو سرحدي چارواکو د دې پیښې په اړه څېړنې پیل کړې دي. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په افغانستان کې شاوخوا 23.3 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او په دې ډله کې یوازې 6 میلیونه افغانان له قحطۍ څو ګامه لرې دي، نن په نړۍ کې د لوږې پر وړاندې د مبارزې ورځ نمانځل کېږي. د 2021 کال د مې 24مه د لوږې د پروژې ټولنې لخوا دا ورځ په نړۍ کې د لوږې د له منځه وړلو د ورځې په توګه ونومول شوه. د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو او د نورو نړیوالو مرستندویو موسسو چارواکي وایي چې اوس مهال د افغانستان خلک د تیرو څو لسیزو په پرتله له بېسارې لوږې او بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دي. د پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت چې طالبان یې اداره کوي وایي چې په تېره یوه میاشت کې د هیواد په کچه له 40 زیات کسان په طبیعي پیښو کې مړه شوي دي. د دې وزارت ویان شفیع الله رحیمي رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې د دې وزارت په ولایتي ادارو د راپورونو په حواله ویلي. رنو اوریدم کلبته د خبرونو دوا چې د خغلی رحیمی پوینان په دې پیخه کې نږدې 40000 تجربه کرنیز ځمکه او باغونه او همدارس لا 1350 زیات تروی هم لمنځه وړل شوی. او وروستی خبر دا چې نن د ترکی خلک د ولسمشری د انتخاباتو دوهم پړاو کې رای ورکوي. د انتخاباتو په دې پړاو کې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د شپږو سیاسي ګوندونو ګډ کاندید د خلکو د جمهوری پال ګوند مشر کمال قلیچدار اوغلو سیالي سره کوي. د می په 14مه نیټه د ترکی د انتخاباتو په لومړي پړاو کې دریو څلورو کاندیدانو ګډون کړی وو او اردوغان او قلیچدار اوغلو دوهم پړاو ته ووتل. دوی دواړه د اکثریت د لازمو رایو په ګټلو بریالي نه شول او انتخابات دوهم پړاو ته لاړل. نه شپېته کلن اردوغان له 20 کلونو راهیسې په ترکیه کې واک چلوي. 24 کلن قلیچدار اوغلو ویلي چې که انتخابات وګټي نو د ښځو د حقونو د پیاوړتیا لپاره به کار وکړي او له سوریې راغلي پناه غوښتونکي به بیرته خپل هیواد ته واستوي. درنو اوریدونکو دا و خبرونه او راپورونه چې وام اوریدل. اوس مو رابولو چې د لوبو له میدانه خبرونه واورئ.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځواج تا
تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه مې ومنئ. د لوبو په یوې بلې اونۍ کې مو هرکلی کوم. تاسې له ازادي راډیو څخه د لوبو له میدانه اونیزه ورزشي خپرونه اورئ. تیره او روانه اونۍ د بېلابېلو لوبو په ډګرونو کې افغان لوبغاړو لوبې کړې دي او ښې لاسته راوړنې درلودې. دغه راز په نړیوالو لوبو کې هم ګڼې د پام وړ سیالۍ ترسره شوې دي چې تاسې ته به یې په خبرونو او رپورټونو کې وړاندې کړو. د دې اونۍ په خپرونه کې به درته د کرکټ، فوټبال او فوټسال له ډګرونو تاوده او مهم مسایل بیان کړو. په ځانګړې مرکه کې مو د افغانستان او سریلانکا د راتلونکو درې ورځنیو سیالیو په ارزښت خبرې کړې دي. د اونۍ د مرکې میلمه مو د افغانستان ملي لوبډلې مرستیال روزونکی رئیس خان احمدزی دی. زه بختیار ساحل یم. د سریلانکا پر وړاندې درې ورځنیو سیالیو ته د افغان لوبډلې چمتووالی
تر لنکا سره په سریلانکا کې کرکټ کول او بیا هغوی ته ماتې ورکول دا یو پوره یو زموږ د کرکټ لپاره او د هر اړخ نه ډېره یو ښه او بهترینه موقعه ده.
هندوستان ته په یو رسمي بلنه د کرکټ بورډ د عمومي رئیس سفر
د هندوستان هیواد په رسمي بلنه باندې د بی سی سی آی ډی آی پی ایل سیالیو ته پلی آف او فاینل لپاره دعوت شوی یم چې په دې دوران کې به په څلورو مهمو موضوعاتو باندې خبرې وکړو. د بی بی سی سی آی سره په دې کې به لومړی
مرکزی
آسیا د فوټبال په سیالیو کې د افغانستان د ځوانانو لوبډلې لاسته راوړنې او د سریلانکا پر وړاندې د راتلونکو کدری اور زنیو سیالیو د ترنګوالی په تړاو د لوبډلې لمرستيال روزونکو رئیس خان احمدزی سره ځانګړې مرکه په خبرونه کې نور مطالب هم شته سره پاتې شي. پر د افغانستان او سریلانکا له راتلونکو سیالیو کوو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د راتلونکي جون میاشتې په دویمه نیټه له سریلانکا هیواد سره د درې ورځنیو سیالیو لړۍ پیل کړي. دغه سیالۍ د یاد هیواد په کوربتو پلان شوې دي. افغان لوبډله له تیرو څو ورځو راهیسې په سریلانکا کې په تمریناتي کمپ بوخته ده. په دې تړاو به بشپړ رپورټ له فریدي سیال څخه واورو.
ټاکل شوې چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله یو وار بیا له سریلانکا سره د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ترسره کړي. افغان کرکټ بورډ ادارې دوه اونۍ وړاندې د دې سیالیو لپاره خپل 15 کسیزه لوبډله هم اعلان کړه چې له عبدالرحمن رحماني پرته نور ټول هغه لوبغاړي چې په ورځنیو سیالیو کې مخکې د افغانستان استازولي کړې ده په لوبډله کې خصل شوې دي. د افغان کرکټ بورډ په وینا چې لوبډله یې د مې میاشتې په 24 نیټه د سریلانکا په کولمبو ښار کې خپل تمرینات پیل کړي دي. یا د اداره زیاتوي چې افغان لوبغاړي به په لومړۍ ورځو کې تر ډېره د سریلانکا له هوا سره د بلتیا په موخه د تکړښت تمرینات ترسره کړي. د دې سیالیو په تړاو د افغان کرکټ ملي لوبډلې مرستيال روزونکي رئیس خان احمدزی ازادي راډیو ته ویلي دي
نړیوالې لوبې دي نو ارزه خو به خامخل لري. هغه به دې معنی چې موږ په راتلونکي باندې د موږ د شاکپ لپاره یو پریپریشن کیږي او بیا د روان دي ورلد کپ لپاره او دغسې په نړیواله سطح باندې په رینکینګ کې او بل
راتلونکي جون میاشتې په دویم نیټه ترسره شي. دغه راز دویمه سیالۍ به د همدې میاشتې په څلورمه او وروستۍ سیالۍ به د جون په اوومه نیټه وي. یادولو ده چې دواړو هیوادونو د تیر کال په وروستیو کې هم د دریو یو ورځنیو لوبو لړۍ ترسره کړې وه چې یوه افغانستان او بله سریلانکا ګټلې وه او یوه سیالۍ د ورښت له امله بې پایلې تمامه شوې وه.
په افغانستان کې تر سیاسي بدلونونو وروسته د نورو برخو ترڅنګ د افغانستان کرکټ هم زیانمن شو. لومړی د استرالیا هیواد چې له افغانستان سره له لوبو انکار وکړ او دلیل یې دا وویل چې په افغانستان کې د ښځو کرکټ او ژوند له ستونزو سره مخ دی نو نه غواړي له افغان لوبډلې سره سیالۍ وکړي. که څه هم نورو هیوادونو له افغانستان سره د سیالیو کولو یا نه کولو په تړاو خپل رسمي دریځ نه دی روښانه کړی خو له ګڼو هیوادونو سره د افغانستان پلان شوي سیالۍ لا هم نه دي ترسره شوي. هندوستان هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې باید روان کال افغانستان ورسره درې ورځې سیالي چې د سوپر لیگ اړوندې تر سره کړای وای خو لا هم پاتې دي. تازه د افغان کرکټ ادارې مشر میرویس اشرف ویلي چې د هند کرکټ ادارې په بلنه یاد هیواد ته تللی چې هلته د آی پی ایل سیالیو د لیدلو تر څنګ له هندي بورډ سره د خپلو ځنډیدلو سیالیو نیټې معلومې کړي او په ځینو برخو کې ترې مرسته هم وغواړي. د دې رپورټ تفصیل له سالم احمد صالح څخه اورو.
د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې عمومي رئیس میرویس اشرف په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د هندستان د کرکټ بورډ ادارې په بلنه د یکشنبه په ورځ هغه هیواد ته لاړ او هلته به د هندستان د غوره لیګ یا آی پی ایل د پاتې لوبو د لیدو ترڅنګ د هند د کرکټ بورډ له مشرتابه سره پر یو لړ موضوعاتو خبرې وکړي. ښاغلی اشرف په دې ویډیوي پیغام کې ویلي چې د هند د کرکټ بورډ لخوا ورته د آی پی ایل سیالیو د پلی آف او پای لوبي د لیدلو رسمي بلنه ورکول سوې ده. نوموړي زیاته کړې چې د لوبو د لیدو ترڅنګ مهمه موخه دا ده چې له هندوستان سره د سوپر لیگ د درویو یو ورځنیو ځنډیدلو سیالیو لپاره د نیټو پر ټاکلو او ترسره کولو له خپلو سیالانو سره خبري وکړي. میرویس اشرف زیاته کړې
د هندوستان هیواد رسمي بلنه باندې د بي سي سي آی د آی پی ایل سیالیو ته پلی آف او فائنل لپاره دعوت شوی ما چې په دې دوران کې به څلورو مهمو موضوعاتو باندې خبري وکړي. د بي بي سي سي آی سره په دې کې لومړی د موږ درې ورځنۍ د سوپر لیگ مسابقې پاتې دي چې په تاریخونو به خبرې وکړو، په تخنیکي مسایلو به خبرې وکړو چې څنګه یو بل سره مرسته کوي، خصوصا دوی موږ سره څنګه مرسته کوي چې څومره ډاډ راکوي. د نننس کلونو د الف لوبډلې تګ راتګ هلته مسابقې کول یا سیریز بایلټرل سیریز باندې خبرې ورسره کول دي، او کېدای شي کوم ځلې موږ هلته یو هیواد د کوربه په صفت باندې هلته هوست کړو.
د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې عمومي رئیس میرویس اشرف دغه ورځ د هندوستان حکومت لوري افغان لوبغاړو ته د ویزو د نور کولو موضوع هم جدي وبلله او ډاډ څرګند کړ چې د خپل سفر پر مهال به د حل لپاره د هند د کرکټ ادارې له مشرتابه سره خبري وکړي. د نموړي په خبره چې دا سفر به له لاسته راوړنو ډک وي او ذکر سوی مسایلو ته به حل لارې ولټوي. باید وویل سي چې د پخواني افغان حکومت په دوران کې هندوستان کرکټ بورډ ادارې له افغان کرکټ بورډ سره په بیلابیلو برخو کې ګڼي مرستې کولې چې افغان کرکټ ادارې به د هغې هیواد په بیلابیلو لوبغالو کې خپلې نړیوالې سیالۍ ترسره کولې.
احتیاط، تباهي او ورزش سلامتی ده.
دا ځل د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د کورنۍ کرکټ څنګه غواړي چې تر زرغون جام سیالۍ وروسته د میرویس نیکه په نوم د درې ورځنیو سیالیو لړۍ پیل کړي. تازه د دې سیالیو نیټې او لوبډلې هم په ډاګه کړي دي. یادې ادارې ازادي راډیو ته ویلي چې د مې میاشتې په 28مه نیټه به درې ورځنۍ سیالۍ پیل شي. دا سیالۍ د فرست کلاس یا څلور ورځنیو سیالیو ته د لوبغاړو د رسیدو لپاره خورا مهمه بلل کیږي. له امید زهیر ملبه پوره تفصیل وورو.
د افغانستان کرکټ بورډ خبر ورکړی دی چې د کورنیو سیالیو په دوام به روانه میاشت درې ورځنۍ سیالۍ هم پیل کړي. کرکټ بورډ زیاتوي چې دا سیالۍ به د می میاشتې په 28مه نیټه په ننګرهار کې پیل شي. د سیالیو لپاره د می میاشتې په 28مه نیټه د ټولو 15 لوبډلو 15 کسیزه لوبډلې او احتیاطي لوبغاړي هم اعلان شول. د کورنۍ کرکټ مدیر نظیم جار عبدالرحیمزی په دې تړه ویلي و چې په دې درې ورځنیو سیالیو کې به د لومړۍ درجه ولایتي سیالیو مخکښ لوبغاړي لوبیږي او بیا به له دې سیالیو ښه وړتیا ښودونکي لوبغاړي فرست کلاس سیالیو ته لار پیدا کوي. هغه زیاتوي
شتم دی مایل خیر سره پیل کیږي. د راتلونکي اکشمه پورس پنځه لوبډلې پکې دي او تینا هغه کسان دي ته دوی لاره پیدا کړې او څوک چې په ګریډ ون کې خزلیدلو یا په خانه ریکارډ یې ښو او ځینې کنټرکټ راکان هم پکې دي. ارزښت یې دا ده چې که تاسو پام وکړئ موږ په دې پسې واپس کلاس سیالي لرو له اختر نه بعد، نو د هغې لپاره چمتووالی په موخه باندې دغه سیالي کیږي تر څو وکولی شي پیاوړو لوبغاړي ته نه پس کلاس سیالۍ ته راشي.
دغه راز د ښاغلي جار په خبره چې یادې سیالۍ هم مهاله د ننګرهار په دوو لوبغاړو کې ترسره کیږي.
په ننګرهار کې په غازي امان الله خان او نجیب طریقي په لوبغاړي باندې په دوړ باندې په یو وخت پیل کیږي. هر لوبډله به څلور سیالي کوي مخې د چ پایلو به تلاره پیدا کی ټول پنځه لوټری د خپل منځو سره سیو او سالی کی.
د ویلو دا چې دا سیالي د میرویس نیکه په نوم هر کال کیږي او د سپینغار مساینګ بند امیر امو او بوست زونونو په نوم لوبډلې پکې لوبه کوي.
د ټیسټ چمپینشپ یا اتلولیو سیالیو پیلو به هم څو ورځې وروسته پیلېدونکي ده. دا ځل د دې سیالیو پیلو به ته هندوستان له آسترالیا سره لار موندلې ده. پیلو به بیا هم په انګلستان هیواد کې ترسره کیږي. راځي چې له اکرام ملا اکرام څخه په دې اکله بشپړ تفصیل واورو.
په کرکټ کې د سوداګریزو لوګونو تر پای وروسته به یو وار بیا د کرکټ نړیوالې شورا پلان شوې سیالۍ پیل شي. د دې سیالیو پیل به د ټیسټ اتلولۍ له پیلو به وشي چې د جون میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په انګلستان کې پیل. دا ځل د دې سیالیو پایلوبې ته هندوستان او آسترالیا لار موندلې. دا د ټیسټ اتلولیو دوهم پړاو دی او دې لوبو په لومړي پړاو کې هم هند پایلوبې ته لاره کړې وه او بیا یې پایلوبه نیوزیلینډ ته بایللې وه. د ټیسټ اتلولیو پایلوبه به د جون میاشتې په اوومه نیټه د انګلستان د لندن ښار په اول لوبغالي کې پیل شي. د آسترالیا کرکټ ادارې په خبره هغه لوبغاړي چې د دې ټیسټ غړي دي له وړاندې انګلستان ته تللي او هلته د یاد هیواد په کورنۍ کاونتي سیالیو کې لوبه کوي. هندي لوبغاړي بیا تر ډېره په آی پی ایل سیالیو کې بوخت وو او تر دې سیالۍ وروسته یې لوبډلې انګلستان ته خپل مهم سفر پیل کړ. یوازینی هندي لوبغاړی چې له وړاندې په انګلستان کې د ټیسټ سیالیو لپاره تمرینات کول هغه چتیشور پوجارا وو چې د دې لوبې مهم لوبغاړی ګڼل کیږي. د کرکټ نړیوالې شورا تازه د دې سیالیو د نه غړون کوونکو هیوادونو لپاره پیسې هم اعلان کړي. د یادې شورا په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ټیسټ اتلولیو د نه غړونوالو هیوادونو لپاره ټول ټال 3.8 میلیونه ډالر بودیجه ځانګړې کړې چې په ټولو هیوادونو به وویشل شي. هره لوبډله چې د دې سیالیو پایلو به وګټي نو 1.6 میلیونه ډالر به د انعام په توګه ورکړل شي. دغه راز دویم مقام ګټونکي لوبډلې ته به 8 لکه ډالر ورکړل شي. همدارنګه سویلي افریقا ته به 4 لکه 50 زره، انګلستان ته به 3 لکه 50 زره، سریلنکا ته به 200 زره او نیوزیلینډ، پاکستان، ویسټ انډیز او بنګلادیش ته به 1 لک امریکایي ډالر ورکړل شي. د ټیسټ امتیاز لرونکي درې هیوادونه افغانستان، ایرلینډ او زیمبابوې لا د ټیسټ اتلولیو په سیالیو کې د ګډون چانس نه دی ترلاسه کړی. د ویلو ده چې د ټیسټ اتلولیو لپاره د 2 کالو په موده کې د 9 هیوادونو ترمنځ دواړخیزې ټیسټ سیالۍ ترسره کیږي چې د زیاتو لوبو ګټونکي 2 لوبډلې په پایلوبه کې لوبیږي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
د هندوستان غوره لیګ آی پی ایل سیالیو د 14 پړاو پایلو به ته د ګجرات ټایټنز او چنئی سپر کینګز لوبډلو لار پیدا کړې ده. د دې سیالیو پایلو به د می میاشتې په 28مه نیټه ده. دا سیالۍ به د کرکټ په تر ټولو ستر لوبغالي کې چې د هند په احمد آباد ښار کې موقعیت لري ترسره شي. د ګجرات په لوبډله کې راشد خان او نور احمد هم لوبه کوي چې تر دې دمه یې د خپلې لوبډلې په بریا کې مهمه ونډه درلوده. راشد خان په دویمه نیمه پایلوبه کې چې د ممبئی پر وړاندې ترسره کړه 2 مهم لوبغاړي وسوځول. هغه په پایل کې د تلاکوارما او د لوبې په منځ کې د ټیم ډیوډ وکټې ترلاسه کړې. په دې سیالۍ کې که څه هم نور احمد وکټ ترلاسه نه کړه خو د منډو د شدت مخه ونیوله. چنئی لوبډلې بیا په لومړۍ نیمه پایلوبه کې د 15 منډو په توپیر ګجرات ته ماتې ورکړې وه. په هغه سیالۍ کې د ګجرات یوازینی ښه توپ وهونکی راشد خان و چې چټکې 1.5 منډې کړې وې. د ویلو ده چې راشد خان تر دې دمه د مخکښو وکټ اخیستونکو په ډله کې 2 مقام لري او 20 لوبغاړي یې سوځولي دي. اوس د فوټسال په تړاو د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په یو دوستانه سیالۍ کې لبنان ته 3-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. د افغانستان فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس چې دغه سیالي د می میاشتې په 15مه نیټه د لبنان په بیروت کې ترسره شوه. ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې 2 نورې دوستانه سیالۍ هم ترسره کړي. فوټبال فدراسیون وایي چې دویمه لوبه به د می په 20مه او درېیمه هغه به د همدې میاشتې په 9مه نیټه وي. د ویلو ده چې افغانستان د فوټسال په سیالیو کې هم په وروستیو 2 کلونو کې ښې لاسته راوړنې درلودې. اوس فوټبال د 23 کلن ځوانانو ترمنځ د فوټبال د آسیایي سیالیو د لارموندنې په پړاو کې به افغانستان له ایران، هانګ کانګ او ازبکستان سره سیالۍ کوي. د افغانستان فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس چې د دې سیالیو د پچاچونې مراسم د تیرې پنجشنبې په ورځ د مالیزیا په کوالالمپور ښار کې ترسره شوې او د افغانستان د 23 کلن ځوانانو فوټبال لوبډله به په ای ګروپ کې سیالۍ وکړي. دغه سیالۍ به د راتلونکي سپتمبر میاشتې له 4مې نېټې څخه د همدې میاشتې تر 12مې نېټې پورې ترسره شي او د افغانستان سیالۍ به په ازبکستان کې کیږي. د ویلو ده چې د لارموندنې د پړاو غوره لوبډلې به د قطر په کوربتوب په 2024 کال کې د آسیا د 23 کلن ځوانانو په سیالیو کې برخه واخلي. اخوا د افغانستان د شل کلن ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا د کافا تلولیو په سیالیو کې پر لومړۍ سیالي له ترکمنستان هیواد څخه وګټله او بله سیالي تاجکستان سره مساوي پای ته ورسوله. افغان لوبډلې یوازې درېیمه سیالي چې له ایران هیواد سره یې ترسره کړه څلور د یو پر وړاندې وبایلله. افغان لوبډله به خپله وروستۍ سیالي له ازبکستان هیواد سره ترسره کړي. د خبرونه په ورستۍ برخه کې درته یو بل ځانګړی مرکه خبرو. لکه د خبرونه په پایل کې مو چې ویل دا ونه مو د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې له مرستیال روزونکي رئیس خان احمدزي سره مرکه کړې ده. د افغانستان ملي لوبډله د درې ورځنیو سیالیو لپاره سریلانکا ته تللې او هلته دمګړې په تمریناتي کمپ بوخته ده. ټاکل شوی چې افغانستان له خپل کوربه هیواد سره درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. د دې سیالیو لړۍ د جون میاشتې په دویمه نیټه پیلېږي. بیا به د همدې میاشتې په څلورمه او اوومه نیټه دوه نورې سیالۍ هم ترسره شي. که څه هم افغان لوبډلې نیغ په نیغه د روان کال 50 ورځې نړیوال جام ته لار موندلې ده، خو سریلانکا به په جون کې د نړیوال جام د لار موندنې په پړاو سیالیو کې برخه اخلي. یاد هیواد ویلي وو چې دا سیالۍ ورته خورا ارزښتمنې دي او په وینا یې چې غواړي د نړیوال جام د لار موندنې په پړاو سیالیو کې بشپړ تیاری ولري. دا چې دا سیالۍ افغان لوبډلې ته کوم ارزښت لري او تیاری ورته څنګه روان دی په دې ځانګړې مرکه کې به یې واوري.
احمد زر صاحب کدار ته وایي چې په سریلانکا کې د ورځني تمریناتي کمپ پیل مول څه شي کړی
دا چې دلته موږ په سریلانکا کې د تمرینات شروع کړل. تر ټولو مهمه خو دغه ځای آب و هوا ده چې دغه سره په نسب بیا په خاص توګه باندې دغه ورځني مورې چې موږ تمرین دلته ترسره کړل، واقعا چې هوا ډېره مختلفه ده او د افغانستان په نسبت باندې یا د دوبی په نسبت باندې دلته ډېره مختلفه ده، یعنې ګرمي ده خوب ده پکې. نو ډېر مهم وو چې دلته لکه آب و هوا سره بلد شو. بل خبره پکې ده د نورو سیریزونو په نسبت مختلفه ده چې دلته به دغه درې ورځنۍ لوبې چې ده د ورځې به ترسره کېږي. نو بهترینه موقع ده چې موږ دلته ځانو سره بلد کړو تر څو د روان لوبو لپاره پوره چمتووالی ونیسو.
یوازې راشد خان او نور احمد لا هم د آی پی ایل په سیالیو کې بوخت دي. نور افغان لوبغاړي چې په نورو هیوادونو کې اوسیږي تمریناتي کمپ ته رسیدلي دي که لا هم ورته منتظر یې؟
ټول لوبغاړي دلته موجود دي. هغه د آی پی ایل لوبغاړو ته موږ موجود ورته منتظر یو تر څو هغوی مناسب ځکه چې هغوی ډېر مسلسل کرکټ ترسره کوي او هغه بهترین کرکټ یې کې هلته دوی مصروفه دي. دا چې هغوی مسلسل هم لګیا دي نو یو څو ورځې هغوی لپاره د آرام ته ضرورت و چې بیدارم کې ان شاء الله جزر به لوبډلې سره یو ځای شي.
د دې درې ورځنۍ سیالۍ ارزښت ستاله اند څه شه ده؟
نړیوالې لوبې دي نو ارزښت خو به خامخل لري. هغه به دې معنی چې موږ پرتونکي باندې د موږ د شاکپ لپاره یو پریپریشن کیږي او بیا درنه باندې ورلد کپ لپاره دغه سی په نړیواله سطح باندې پر رینکینګ کې او بل سرلنکا ته سرلنکا کې کرکټ کول او بیا غوي ته ماته ورکول دا یو پوره یو د موږ د کرکټ لپاره د هر اړخ نه ډېر یو خو بهترینه موقع ده. لکه د تیر ځل غونډې چې موږ
دا ځل په لوبډله کې در سره یو بل ځوان لوبغاړی یو ځای شوی عبدالرحمن رحماني، دغه پاک لستا نظر څه دی؟ دغه لوبې تا څارلې دي له تیرو ډیرو وخته له ملي لوبډلې سره په کمپونو کې وي؟
بالکل ټول د لوبغاړو کې تاسو وګورئ په خاصه من تاسو د عبدالرحمن ذکر وکړه یو بهترین لوبغاړی ده او د سرګن چې د زرغون جام کې د لوبې وکړلې بهترین کرکټ یې ترسره کړ. نو دا یو ډېر ښه خبره ده چې موږ سره دغسې نوي ځوانان هم په وخت زمان پارو سیریز کې یو دوه ورځې یا دلته دوی په کمپ کې وي او کبل لوبډله کې ورته ځای ورکول کیږي. نو دا ټول هغه استعدادونه دي چې انشاءالله په آینده کې به د یو بهترین د کمبینیشن جوړولو لپاره هغه کې ایشیا کپ وي او کرار روان ورلد کپ وي چې هر یو لوبغاړي بس یو بیک اپ لوبغاړی شاته موجود وي تر څو دوی پوره پوره ځان ورته آماده کړي نړیوال کرکټ ته.
روان کال آسیا جام او نړیوال جام سیالۍ را روانې دي. افغان لوبډلې ته د تیارۍ لپاره کومې ځانګړې برنامې لري؟ څومره لوبغاړي ورته تیار کړي دي؟
د روان دي آسیا جام او د نړیوال جام لپاره خو که تاسو وګورئ تر ډېر وخته دا موږ د افغانستان د کرکټ بورډ همدغه پلان ده او د روزونکو هم ځکه چې دواړه په آسیا کې دي. نو په آسیا کې حد اقل د موږ لوبډله دغسې یو کرکټ وکړي. د تیرو جام جهاني په نسبت
باندې ذکر کړ تاسو یو ګوري په تیر ایشیا اسیا کپ کې 500 اوري ذکر جام کې هم د موږ لوړلې کې لوبه کړې وي خو د نړیوال جام د لپاره ډېر یو بهترین موقعه ده چې موږ بازي ټیمونه موږ په ټارګټ کو او د لوړلې د جوړولو لپاره بلکې د غوز نه سمېلې ته ډېر وخت نه کارون خو دغه د سرلنکا سیریز نه ونی ستر دین وروسته چې څومره موږ نړیواله لوبه کوو دغه د تیاری د باید په هغه ځایونو کې چې موږ ته معلومیږي په خاصه توګه موږ په بیټنګ کې چې موږ ستونزه ده چې موږ اکثره ډاٹ بال نه موږ نه زیات کیږي چې سره موږ په هغه باندې سنگل باندې موږ کار وکړو د موږ لوبغاړو څنګه سلیزي در سره کی سره کوم ښه پارټنرشپ سره وکړي سره کوم دوی یو وینینګ یعنی د ګټلو اننګزونه تر سره کی نو دا هغه شی نه دي چې په دغه باندې کار روان ده او سره په څنګ کې که بیا وګوري په فیلډینګ او فټنس باندې ځکه چې دغه ډېرې لوبې دي مسلسل لوبې وي نو فیلډینګ د ټیمونو په ماته ورکولو کې د فیلډ یو ډېر مهم رول وي او بیا تر هغې نه لومړی شرط دغه ده چې ته بیا ډېر فټ وي نه چې ته فټ وي بهترین فیلډینګ به هم ترسره کوي او بهترین کرکټ به هم ترسره کولی شي.
اخیری پوښتنه کوم د ورځنیو سیالیو په نړیوالو جامونو کې د افغان لوبډلې ریکارډ بیخي ښه نه دی، تاسو دا ځل د غوره لوبو لپاره په کومو مهمو برنامو کار کوئ چې دا روان نړیوال جام کې حداقل افغان لوبډله ښه پرفارمنس وکړي؟
بالکل دغه پوښتنه ده چې په نړیوال جامونو کې زموږ د لوبډلې تر اوسه پورې هغسې لوبه نه ده کړې لکه څنګه چې توقع ده. نو همدغه را روان آسیا کپ د ایشیا کپ چې ده او بیا تر هغې نور جامې جهاني چې ده په دغې دپاره یو ښه تیاري سره باید موږ لرسو او د ما په فکر باندې نور باید دغه موږ ونه وایو چې یا موږ یا نه وي یو یا د کرکټ سره دومره نابلد یو او یا دغه کنډیشن سره بلد یو ځکه چې تا په ټیم کې د دنیا ورلد نمبر ون بولر وي او دغه سې ښه بیټسمینان وي ښه ښه لاؤنډران در سره وي ښه ښه ځوانان در سره وي ښه بااستعداده ځوانان در سره وي نو نور دغه اسکیوز ورته وایي او که بهانه ورته وایي دغه باید نور موږ ته سره نه کړو. باید یو بهترین لوبډلې سره هلته موږ لاړ شو، یو بهترین سوچ سره موږ لاړ شو او په دغه سوچ او په هوډ سره موږ لاړ شو چې رکه موږ هلته ځو. نو باید دغسې یو کرکټ وکړو چې خلک هم دغه ووایي چې د افغانستان ټیم یو ډېرې ښې لوبې ترسره کړلې او موږ په خپل لوبغاړو باندې پوره ډاډمن یو. که تاسو د موږ وګورئ داسې ځوانان دي چې هغوی نه دغه توقع اوس کېدلی شي. مخکې چې ما مثال درکړه تاسو سره چې اوس د راشد غوندې یو لوبغاړی در سره په ګراؤنډ کې، تاسو سره چې اوس ابراهیم وي، تاسو سره چې د محمد نبي غوندې اکسپیرینس وي، همدغسې نجیب زدران غوندې در سره یې او رحمان الله ګربز او رحمت شاه او اشمت او نور داسې لوبغاړي بیا په بولینګ کې که تاسو وګورئ ښه سپینران دي. نور راتګ چې څنګه د پی پی ایل کې لوبې وکړي دغه هم یو ډېر ښه خبره ده زموږ لپاره. فضل حق فاروقي وګوري او داسې نور لوبغاړي. نو فکر کوم باید یو ښه کمبینیشن سره او یو ډېر ښه مثبت سوچ سره موږ هغه کرکټ ته باید موږ لاړ شو چې تر دې نه مخکې موږ پکې ښه لوبې نه لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړ چې په نړیوالو جامونو کې. نو یو بهترینه موقع ده چې هلته موږ لاړ شو او یو بهترین کرکټ او د پوره د ډېرو لوبو د ګټلو کوشش وکړو.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې ونې ورزشي خبرونه مو هم دلته پای ته رسو. هڅه کوو چې په راتلونکو خبرونه کې درته بیا هم د افغانستان او نړۍ د ګڼو لوبو خبرونه او جالبې صحنې راټولې کړو. تر هغه مو په لاس پر
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
شنوانو سارونا دشنو موت کا زنجیرونا کلو بندانو ستایا ما دشنو
بو ویل جڑ نکی با
راغلی بابو وایا پوس پکی گویا